Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې زه سفی الله ستانګزایم د تایر روشان په تخنیکي همکارۍ تاسو د ازادي راډیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست ویم وړاندې اورئ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ومنله چې له افغانستان سره د ډیورنډ پر کرخه د اغزن سیم د نصبولو په اړه ځینې ستونزې ولاړې شوې
موږ بوخت یو او له ډیپلوماتیکو لارو ځینې ستونزې چې پیدا شوې هغه له منځه وړو ځینې افراد شته چې غواړي دا مسله غټه
کړي ایران وایي وخت یې نه دی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني
افغانستان پاړه پر زیات تاکید کیږي هم ایران او د افغانستان گاونډیان پر ټینګار کوي د یو ټول شموله حکومت جوړول
د کابل او تخار یو شمیر اوسیدونکو ادعا کړې چې طالبانو جماعتونو کې خلکو ته حاضرۍ اچولي
از ریاست امر بالمعروف
ته امر بالمعروف کارکونکو راغلل او خلکو ته وویل سر له سبب ټول مانځ کې حاضر وای که هر څوک جماعت کې حاضر نه و اول جریمه کیږي بیا وروسته ریاست ته وړل کیږي
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه د مهم خبرونو سرچکی په جاوزجان کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست تایید کړ چې د دې ولایت په خاما بلوسوالي کې د طالبانو د وسلوالو او ترکمنستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې د هرات تور غونډې پر لوی لار د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې لږ تر لږه دیار لستنه ټپیان شوې دي او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ژمنه کړې ایران به تر هغه چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ او د دې هېواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پومپیو محاکمه شوي نه وي د ستر جنرال قاسم سلیمانی د وژلو غچ به واخلي بشپړ خبرونه په جاوزجان ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست تایید کړ چې دغه ولایت په خاما بلوسوالي کې د طالبانو د وسلوالو او ترکمنستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي دغه ریاست سرپرست هلال بلخي وایي د ترکمنستان سرحدي ځواکونو درې ورځې مخکې یو ملکي وګړی وژلی او یو بل یې وهلی ټکولی دی د جاوزجان لپاره د طالبانو والی ملا محمد شعیب رسالت ازادي راډیو ته وویل چې یو سوی تفاهم رامنځته شوی و او اوس مسله حل شوې
نیروهای مرزی ترکمنستان یک چند قبل یک فرد ملکی
د ترکمنستان سرحدی ځواکونو څو ورځې مخکې یو ملکی وګړی چې د قرقین او خوماب د سیمې اصلي اوسیدونکو یو په شهادت رسولی و د سرحدي لوا کنډک د دغې موضوع د څېړنې لپاره سیمې ته تللی و کوم سوی تفاهم رامنځته شوی و ترکمنستان زموږ ګاونډی دی په تیر کې زموږ له خلکو سره ښه او نیک روابط درلودل
په عین حال کې د جاوزجان د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست وایي د طالبانو ځواکونو د ترکمنستان د سرحدي ځواکونو حملې ته په ډزو ځواب ورکړ د بلخي په وینا په نښتو کې طالبانو ته زیان نه دی رسیدلی ترکمنستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د هرات تور غونډې پر لوی لار د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې لږ تر لږه دیار لستنه ټپیان شوې دي د هرات د حوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر محمد عارف جلالی ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي
در جریان حادثه ترافیکی در مسیر کمرکلاغ
د تورغونډۍ د کمرکلاغ په سیمه کې دغه ترافیکي پیښه رامنځته شوې و ټپیان روغتون ته لیږدول شوي چې درې ښځې او درې ماشومان دي دا یو فلنکوچ موټر چې چپه شوی دی شپږ تنه نور برسېرن ټپیان دي
خراب سړکونه او د ډریورانو بې پروايي په افغانستان کې د ترافیکي پیښو اصلي لاملونه بلل کیږي په بدخشان کې د واورې د خویدو په یو پیخه کې 15 تنه خپل ژوند له لاسه ورکړی یوې سیمایزې سرچینې پرون ازادي راډیو ته ویل چې دا پیخه مازیګر مال د راغستان ولسوالۍ په تاجل دره کې رامنځته شو برف کوچ هغه 15 تنه چې د سیند په غاړه د زارو په منځلو بوختو لاندې کړل د حکمت الله محمدي په نوم د سیمې اوسیدونکو هم دغه پیخه تایید کړه او ازادي راډیو ته ویل
در ولسوالی راغستان امی حادثه امروز ساعت
په راغستان ولسوالی کې د انتاجل دره په کلی کې دغه پیښه نن شاوخوا 3 بجې رامنځته شوه. خلک د زرو په منځلو بوختو چې ناڅاپه برف کوچ پرې راغی چې په نتیجه کې 15 تنه تر واورو لاندې شول او خپل ژوند یې له لاسه ورکړ.
د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال د دې خبر د تایید لپاره هڅه کړې چې له سیمه ایزو چارواکو سره تماس ونیسي خو څوک خبرو ته نه دي حاضر شوي. په کندهار کې یوې ایم ډي ډوله الوتکې سقوط کړی خو چاته زیان نه دی اړولی. په کندهار کې د طالبانو یوه سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل دغې الوتکې چې امریکا په تېرو حکومت کې څو دانې د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته ورکړې وي پرون دوشنبې د کندهار هوایي ډګر ته نږدې د تخنیکي ستونزو له امله سقوط وکړ. د سرچینې په وینا الوتکه تخریب شوې خو ځاني زیان یې نه دی پېښ کړی. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی په پاکستان کې تروریستي بریدونه زیات شوي دي. دا د هغه څېړنیز راپور موندنې دي چې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا پرون دوشنبه خپور شو. په دې راپور کې ویل شوي چې د ورن کال په نسبت تیر 2021 کال په پاکستان کې په تروریستي بریدونو کې شپږ 50% زیاتوالی راغلی. د راپور له مخې په دې کال پر امنیتي ځواکونو د بریدونو او نښتو له لږ تر لږه 204 نوي تروریستي بریدونه ثبت شوي چې پکې ځان وژونکي چاودنې بمی چاودنې او د ټوپکو په ذریعه حملې شاملې دي. وړم 2020 کال دا ډول حملو شمېر 188 ښودل شوی. دغه راز ویل شوي چې تیر کال په دغو بریدونو کې لږ تر لږه 395 کسان وژل شوي چې له نیمایي زیاتې د امنیتي ځواکونو غړي وو. د فرانس پرس اژانس په وینا په اسلام آباد کې چارواکي او تحلیلګران د دغو حملو زیاتوالی د افغان طالبانو له مسلې سره تړي چې په اګست کې په افغانستان کې واک ته رسېدلی دي. طالبانو تر دې دمه د دغه راپور او څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ژمنه کړې ایران به تر هغو چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ او د دې هیواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پومپیو محاکمه شوي نه وي د جنرال قاسم سلیمانی د وژلو غچ به اخلي. سلیمانی دوه کاله مخکې د بغداد په هوایي ډګر کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شو. رئیسی پرون په یو ټلویزیوني وینا کې ویل تر هغو چې ترامپ او پومپیو د جنرال سلیمانی د وژلو لپاره د په وینا د دغه جنایت په خاطر په عدلي محکمه کې نوې محاکمه شوي مسلمانان به یې غچ واخلي. د سلیمانی د وژلو د دوهم کال په پوره کېدو سره سیمه ایز کړکېچ زیات شو. پرون د ورځې په لومړیو کې امنیتي سرچینو ویل دوه پوځي ډران الوتکې چې د بغداد نړیوال هوایي ډګر کې د امریکایي کونو پوزي تاسو ته نږدې شوی راو غورځول شوی. په دې پیښه کې چې عراق امنیتي چارواکو هم تایید کړي د ځانی او مالی زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. سلیمانی چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب د قدس ځواکونو قمندانو له خپل عراقي مرستیال ابو حمید المهندس سره یو ځای د 2020 کال د جنوري په دریم وژل شو. د غیاملې ته د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ امر ورکړی و. ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا ومنله چې له افغانستان سره د ډیورند پر کرخه د اغزن سیم د نصبولو په اړه ځینې ستونزې ولاړې شوې دي. شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې په یو خبري کانفرنس کې ویل پاکستان هڅه کوي چې دغه مسله د طالبانو له حکومت سره له ډیپلوماتیکې لارې هواره کړي. پاکستاني رسنیو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت له قوله خبر ورکړې چې ویلي دي پاکستان حق نه لري چې د ډیورند پر کرخه اغزن سیم نصب کړي او دواړه هیوادونه سره جلا کړي. نور جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له افغانستان سره د ډیورند پر کرخه د اغزن سیم د نصبولو په وړاندې د ځینو ستونزو یادونه وکړه او دا یې وکړه چې ځینې افراد چې نوموړي شر اچونکي و بلل غواړي چې له دغه وضعیت څخه ناوړه ګټه پورته کړي.
موږ بوخت یو او له ډیپلوماتیکو لارو ځینې ستونزې چې پیدا شوي هغه له منځه وړو. ځینې افراد شته چې غواړي دا مسله غټه کړي. په دې برخه کې شر اچونه د پاکستان په ګټه نه ده، خو لا غڅب چیز موږ ګټه پکې نغښتي وي ساتنه وکړو.
خاغلی قریشی د هغه ویډیو په اړه چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې او پکې ښکارش طالبان اغزن سیم وی جوړوي د یوې پوښتنې په جواب کې وویل په دغه ویډیو کې ادعا شوې چې اغزن سیم د افغانستان د خاورې دننه نصب شوی وو. د طالبانو د حکومت چارواکي د ازادي راډیو له پرله پسې تماسونو سره سره حاضر نه شول چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر دغو څرګندونو په وړاندې غبرګون وښيي. خو څو رسنیو د طالبانو د دفاع وزارت د ویان عنایت الله خوارزمي له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي پاکستان حق نه لري چې پوله وویشي. هغه دغه اقدام یو نامناسب حرکت او د قانون خلاف یاد کړی دی. لبل خو د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ویلي د دې اړتیا نشته چې پاکستان د ډیورن پر کرښه د اغزن سیم غځولو او امنیتي موانعو جوړولو لپاره اقدام وکړي، ځکه د ده په وینا د ډیورن مسله تر اوسه نه ده حل شوې. پاکستانی ایران ورځپاڼې راپور ورکړی چې د پاکستان لخوا په سرحدي سیمو کې د اغزن سیم غځول او امنیتي موانعو جوړول په افغانستان کې د تیر حکومت په دوره کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ترنګلو اړیکو یو اصلي ټکی و. د طالبانو چارواکي هم لکه د افغانستان د پخواني حکومت د چارواکو په څیر د ډیورن کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ یوه سختګي پوله بولي، خو پاکستان هغه له افغانستان سره رسمي پوله ګڼي او تل ټینګار کړی چې د تاریخ دا پاڼه اړول شوې ده. د ډیورن معاهده په 1993 کال د افغانستان د وخت پاچا امیر عبدالرحمن خان او د برتانوي هند د بهرنیو چارو د وزیر مورتیمر ترمنځ لاسلیک شوې. پاکستان د دې 2600 کیلومتره پولې په ډیره برخه کې اغزن سیم غځولی او ویلي دي چې دا کار د امنیت له ټینګښت سره مرسته کوي او د یو د بل خاورې ته د سخت دریځو وسلوالو د اوښتو مخه نیسي. د دې هیواد چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې پر دې پوله د امنیتي موانعو د جوړولو کار په سلو کې نوي بشپړ شوی دی. د پاکستان د دغه اقدام په وړاندې افغانستان تل خپل د اعتراض غږ اوچت کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ایران وایي تر اوسه هغه وخت نه دی رارسېدلی چې په افغانستان کې د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني. د اګست له 15 راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي او یوه سرپرسته کابینه اعلان کړي، تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو واکمني په رسمیت نه ده پیژندلې. د ایران په ګډون اکثره هیوادونه او نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. بیا هم نوریاس نوري ته غوږ دو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل ایران تر اوسه هغې مرحلې ته نه دی رسېدلی چې په خپل ګاونډي هیواد افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د دې وزارت د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیبزاده په تهران کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل نن ورځ موږ اساسا د طالبانو د په رسمیت پیژندلو مرحلې ته نه یو رسېدلي.
آنچه که در افغانستان بیش از همه مورد تاکید هست،
هغه څه چې د افغانستان په اړه پر زیات تاکید کیږي هم ایران او د افغانستان ګاونډیان پر ټینګار کوي، د ټول شموله حکومت جوړول دي چې د افغانستان د قومونو او وګړو د تنوع استازیتوب وکړي. موږ د طالبانو په ګډون د افغانستان له ټولو ډلو سره په تماس کې یو او زموږ دریز او زموږ مسائل په دقت طالبانو ته ویل شوی دي. موږ په اوس وخت کې اصلا د پرسنیت پیژندلو په مرحله کې نه یو.
ته شناسایی اساسا قرار نداری.
نوموړي زیاته کړه موږ هیله من یو چې د افغانستان حکومتي اداره د خپلو اقداماتو له لارې په داسې لوري حرکت وکړي تر څو وکولی شي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. ایران چې اکثریت وګړي شیعه مذهب دي او له افغانستان سره نږدې 900 کیلومتره ګډه پوله لري، هغه مهال هم چې طالبان د 1990 او 2000 کلونو ترمنځ پر افغانستان واکمنان ول، واکمني په رسمیت نه و پیژندلې. مخکې تر دې چې طالبان په اګست میاشت کې کابل ونیسي، تهران له دې ډلې سره نږدې اړیکې پاللې. طالبانو د کابل له نیولو وروسته یوه سرپرسته کابینه چې ټول غړي سړیان دي جوړه کړه. تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو واکمني په رسمیت نه ده پیژندلې. پر ښځو د کار کولو او پر نجونو د زده کړې په برخو کې لګول شوي بندیزونه هغه نور اصلي لاملونه دي چې د طالبانو د نوې واکمنۍ په وړاندې د نړیوالې ټولنې نارضایتي زیاته کړې ده.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
او سم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ. د بریتانیا دفاعي مجلې یو کې ډیفنس جرنل په دې عنوان یو مقاله خپره کړې چې آیا د جنگ سالارانو عمدي کمزوري کول د افغانستان د سقوط لامل شو که څنګه. په دې مقاله کې راغلي چې که څه هم 2021 کال تیر شو، خو افغانان به د اګست 15 او تر هغه وروسته پیښي چې افغانستان سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل هیڅکله هیر نه کړي. یو کې ډیفنس جرنل د مقالې په منځ کې د خپلې پوښتنې د ځوابولو هڅه کړې، په دې ترتیب چې ګواکې د پرزول شوي ولسمشر اشرف غني ټیم د طالبانو ضد او د جمهوریت پلو جنگ جنگ سالارانو د کمزوري کولو هڅې کولې. مقاله کې دا ادعا هم راغلی چې د آرک ټیم دا کسان د اقتدار لپاره ننګون کې بدل. یو کی ډیفنس جرنل لیکلی د آرک ټیم دا جنگ سالاران له موقفونو وپرځول، له دولتي ادارو او منصبونو وشړل او د واکمنۍ فرصتونه ځنی واخیستل. دا خبرونه وایي چې که څه هم آرک دا کسان لري کړل، خو دوی بیا هم د طالبانو ضد جبهې لویه برخه جوړوله او تشه یې هغه وخت معلومه شوه چې کله د 2021 کال په پای موسم کې یو پاسون ته اړتیا وه. یو کی ډیفنس جرنل بیا وړاندې د جمهوریت د چټک سقوط یو بل عامل د طالبانو تګلاره هم بللې چې د دې خبرونې په وینا مهمه ده او باید له پامه ونه غورځول شي. هغه پخوانی فرضیه چې افغانان سره وویشي او واک پرې وکړي. بریتانیایي ورځپاڼې ګارډین په کابل کې د شرابو پر ضد د طالبانو د وروستي اقدام په اړه یو راپور خپور کړی دی. راپور وایي په دې وروستیو کې د طالبانو د استخباراتي چارواکو یوې ډلې شاوخوا 3000 لیتره شراب د کابل په یو رود کې توی کړل. ویل کېږي دا د شرابو د خرڅلاو د مخنیوي لپاره د طالبانو د وروستي اقدام یوه برخه ده. د طالبانو د استخباراتو لخوا د یکشنبې په ورځ خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د شراب پلورنې پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې 3 تنه شراب پلورونکي هم نیولي دي. په راپور کې ویل شوي چې د الکول پلور او مصرف حتی د لویدیز له ملاتړ برخمن تیر رژیم کې هم ممنوع و. خو مقالې زیاته کړي چې طالبان بیا له شرابو سره لاک لاک مخالفت پالي. د کابل او تخار یو شمیر اوسیدونکو وایي طالبانو جماعتونو کې خلکو ته د حاضری کتاب جوړ کړی. د کابل ښار د څلورمې اوزې یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو د امر بالمعروف وزارت کارکونکو څو ورځې وړاندې د امام ابو حنیفه جماعت کې خلکو ته ګواښ کړی چې کار ورځ په جماعت کې لمونځ نه کړي نو جریمه بشي. دوی وایي طالبانو دا هم ورته ویلي که جماعت کې د دوی غیر حاضري تکرار شي نو بیا د طالبانو لخوا نیول کیږي. د دې تر څنګ د تخار یو شمېر اوسیدونکي تاییدوي چې طالبانو تېره ورځ د طالقان په جامع جماعت کې یو کس له دې عمله والی او ډبولی چې په جماعت کې ګډون نه وکړی. خو د طالبانو د امر بالمعروف وزارت په جماعتونو کې حاضري او د دوی لخوا د اجباري لمونځ په سر ټینګار ردوي. په دې اړه پام وکړئ یو تفصیلي راپور ته.
ته د کابل ښار د څلورمې حوزې اوسیدونکی دی، نه غواړي چې په دې راپور کې نوم واخیستل شي. ازادي راډیو ته وایي چې څو ورځې وړاندې یو شمېر کسان چې ځانونه یې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکونکي معرفي کړل، امام ابو حنیفه جماعت ته راغلي وو او خلکو ته یې ګواښ وکړ کله دې وروسته په جماعت کې حضور ونه لري د طالبانو لخوا به ونیول شي. دی وایي طالبانو دوی ته ویلي چې ډیر ژر به په دې جماعت کې د حاضري پروسه هم پیل کړي.
از ریاست امر بالمعروف
د امر بالمعروف کارکونکو راغلل او خلکو ته وویل سر له سبا به ټول مانځه کې حاضر وي. که هر څوک جماعت کې حاضر نه و اول جریمه کیږي، بیا وروسته ریاست ته وړل کیږي او هلته شکنجه کیږي. او زیاته کړه څو ورځې وروسته د حاضرۍ لیست یا جدول آماده کیږي او وی ویل موږ هر سیمه کې نفر لرو که څوک را نغلل موږ ته وایي.
د یو شمیر نورو ولایتونو د اوسیدونکو په وینا د کابل وړاندې په نورو ولایتونو کې طالبانو خلکو ته د حاضري کتاب ښه او دا بهیر یې عملاً پیل کړی دی. سلطان د تخار د رستاق ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي چې د دې ولسوالۍ ډیری جماعتونه حاضري لري او که څوک په جماعت کې ګډون ونه کړي د طالبانو لخوا وهل او ډبول کیږي. سلطان ازادي راډیو ته وویل طالبانو دوه ورځې وړاندې یو سپینګیری سړی او یو ځوان له دې عمله وهلی او ډبولی چې جماعت کې ګډون نه دی کړی. هغه پیښه چې په ټولنیزو رسنیو کې هم د خلکو پام ځان ته اړولی. سلطان وایي چې د رستاق ولسوالۍ اخلاص، حضرت واقف، حاجی خواجه، حاجی شاروال او پیرمقل جماعتونو کې حاضری اخیستل کیږي.
دلمنځ کونکو لپاره حاضری اچول او څوک چې لمنځ نه راځي هغوی جریمه کیږي او وهل کیږي. یو دوه ورځې مخکې یو ځوان او یو د پاخو عمر سړی په دې خاطر ویلي و چې جماعت ته نه راغلي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د دې جماعتونو له مسؤولانو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. د دې تر څنګ د طالقان ښار یو شمیر اوسیدونکي ازادي راډیو ته تاییدوي چې د دې ښار په جامع جماعت کې طالبانو د یکشنبې په ورځ یو سړی په جماعت لمانځه کې د نه ګډون له امله وهلی او ډبولی دی. د طالقان ښار اوسیدونکي رابعی ازادي راډیو ته وویل
دیروز در مسجد جامع
پرون ورځ په جامع جماعت کې یو کس چې خبرې هم نه درلود او جماعت ته راتلل هم ورته ستونزمن و، هغه هم طالبانو ډیر زیات وهلی او ډبولی چې ولې جماعت ته نه راځي.
خود طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان د غټول اداوی ردوی وای چې طالبانو د افغانستان په هیڅ سیمه کې د لمنسکون کول لپاره حاضرین نه دا جوړه کړي. د یاد وزارت ویان عاکف مهاجر دغه کسانو د وهلو ډبولو د اداو د ردولو ترڅنګ ازادي راډیو ته وویل
دا موږ نه تاییدو او زموږ د وزارت له لوري هیڅ چاته هم نه دی ویل شوی چې تاسو په جماعتونو کې د خلکو حاضری واخلی. نه دا موږ ته شریعت ویلی دی او نه زموږ تګلاره ده نه زموږ پالیسی ده، بلکې په هر ځای کې چې شوی کولای شي هیوادوال له موږ سره شریکه کړي. موږ د دې مخنیوی کوو، عاملین یې نیسو، هم قانون ته سپارو. نو په دې اړه باندې هیڅ نه دي ترسره شوي او داسې څه به هم نه شي، بلکې دا موږ ردوو په تمام معنی باندې.
په همدې حال کې یو شمېر دیني عالمان وایي چې د لمونځ حکم فرض دی، خو هیڅوک نشي کولی چې په خلکو په جبر لمونځ ادا کړي. دیني عالم فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
لمونځ د اسلام دین دویم رکن دی او فرض دی، او په دې کې هیڅ شک نشته. حکومت دنده لري چې د لمونځ لپاره زمینه برابر کړي، خو اجبار او حاضری د حکومت دنده وظیفه نه ده، او دا کار د پیغمبر په دور کې هم نه دی شوی.
تر دې وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تایید کړی و چې په یو توصیهنامه کې له خلکو غوښتي چې ګیره سنت ده او نور یې ونخري، او د دې ترڅنګ خلک دی د موسیقي لاورېدو هم ډډه وکړي. دغه وزارت تاییدوي چې د خاري موټرونو له چلوونکو یو غوښتي چې بې حجاب ښځې په موټر کې پورته نه کړي او بې محرم ښځې له 50 کیلومتره ډېر لرې سیمو ته هم ونه رسوي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي طالبانو دا کار د شرعي اصولو له مخې کړی، خو ټینګار کوي چې د دې توصیو د نه عملي کېدو په صورت کې دوی له زوره کار نه اخلي.
ځوان فکر له ځوانانو سره په تړلو مسلو تاوده بحثونه هر اونۍ د سی شنبې په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تکراری د چهار شنبې د مازیګر له 4:30 بجو تر 5 بجو پورې اورېدل شي.
وربشو روزګان ته پروزګان کې ورسته لوګ د ځنده بارانونو ته بسګران هیلمن شوی. خول دی بارانونو سره په مرکز ترنکوټ او د روزګان په یشمیر ولسوالیو کې سیلونه هم بیدل چې د بسګرانو خو هیل اندېخنو سره مل شوې ده. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
تر یو نیم کال ځنډ وروسته د اوبو د شور او د ماشومانو او لویانو پر څیرو دا موسکاوي د اورزګان ولایت د تالانی د سیمې د اوسیدونکو دي، ځکه تر شاوخوا یو نیم کال وروسته د خپلو کورونو مخې ته بیان دی اوبه ویني. د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ او ولسوالۍ کې د تیر شپې د نیمایي څخه اورښتونه پیل شوي چې په یو شمېر سیمو کې سیلابونه هم راغلي دي. 55 کلن کروندګر نورعلي د خپل کور مخې ته د خپلو نورو کلیوالو سره په مانده کې د سیلابونو راغلو اوبو نندارې ته ولاړ دي. دا سیلابونه که څه هم د خلکو په زیان دي، خو دی ډیر خوشحاله دي، ځکه وچکالۍ ځپلې دي او د تیر کال راهیسې ځمکه د اوبو د نشتوالي له امله شاړه پرته ده. دی وایي که لږ څه نور بارانونه هم وسي، نو هیله لري چې په راتلونکي پسرلي کې به خپله ځمکه وکړي او د فقر او غربت څخه به خلاص شي.
درې ورځې کېږي چې اور داسې دی، ګرده وچ کلک وطن غنمان مو ګرده دغسې وچ کلک ولاړ وو. په خوشحاله یم، شپږ وجرې به مځکه لرم، یو ګرد سره م کرلی لا نه و. دونه مخ دی چې دغونه په دغه وطن کې دغسې خلک سه چې یا د سارو ماښام دا لري ولاکه، یا لاندې ولاکه کړی دی، یا بوټي ولاکه لري. خود دغه سړی درته ناست یم، وام یا لاندې یا دغونه غنم چې ما چې زرکې ته وراچی ولاکه لرم، ولا مې درته وخت دا ګټه ماجد شهیدان خلک دي.
په دې ولایت کې د وچکالۍ زیانونه یوازې بزګرانو ته نه رسیږي، بلکې وچکالۍ د دغه ولایت نور خلک هم ځپلي دي. محمود ولی خټګر دی او د خلکو کورونه جوړوي، وایي کله چې وچکالی راغلی نو ورسره د دوی کاروبار هم صفر سوی دی.
نسته کاروبار، نسته کاروبار، هیڅ نسته. وسګر سره یوه ورځ روزانه لا نه پیدا کیږي. روزانه وکړي، خټې وکړي، کار وکړي، د پکر سره خو نو مخکې به لاړ شي. دغه وړې چې خلاصې به لا ورته پکر ته ولاړ.
موږ هڅه وکړه چې په اورزګان ولایت کې د کرنې او مالداري ریاست چارواکو نظر هم واخلو چې څومره اندازه باران سوی دی، خو بریالي نه سو. په اورزګان ولایت کې د غراز بزګران له دولت غوښتنه کوي چې ذخیروي ډمونه جوړته جوړ کړي څو تر ځمکو لاندې د اوبو ساتره ولړ سي، او په دغه ولایت کې د وچکالۍ کچه چه اندازه را کم سی. خدای وازی د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د تلانی د سیمې حالو. راپورونه وایي چې د دغه ولایت د مرکز ترینکوټ تر څنګ په ولسوالیو کې هم ورښتونه سوي دي او په ځینو سیمو کې سیلابونه هم راغلي دي او دغه راز په مرکز ترینکوټ کې ځینې کورونه هم تخریب کړي دي خو ځاني زیان نه لري. لا هم په اروزګان ولایت کې ورښت ادامه لري.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي. څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی داسې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغه شوی و. روسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 01.
مننه کوم چې د ازادي رادیو د غیصارنې خبری مجلې تمو تر دې دمه غوښنیولې. کولای شئ زموږ پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري. وربشو لاندو خبرونه ته په جوزجان ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست تایید کړ چې د دغه ولایت په خامابو ولسوالۍ کې د طالبانو د وسلوالو او ترکمنستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. دغه ریاست سرپرست هلال بلخي وایي د ترکمنستان سرحدي ځواکونو درې ورځې مخکې یو افغان ملکي وګړی وژلی او یو بل یې وهلی ټکولی و. په بدخشان کې د واوري د خویدو په یو پیخه کې 15 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. یوې سیمیزې باوري سرچینې پرون ازادي راډیو ته وویل دا پیخه مازیګر مال د راغستان په ولسوالۍ کې رامنځته شوه. برف کوچ هغه 15 تنه چې د سیند په غاړه د زارو په منځلو بوختو لاندې کړل. د هرات تورغونډۍ پر لویه لار د یو موټر د چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان ټپیان شوي دي. د هرات د حوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر عارف جلالی ازادي راډیو ته وویل په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شته. په کندهار کې یوې ایم ډي ډوله الوتکې سقوط کړی خو چاته زیان نه دی اړولی. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی په پاکستان کې تروریستي بریدونه زیات شوي دي. دا د هغه څیړنیز راپور موندنې دي چې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا پرون دوشنبه خپور شو. په دې راپور کې ویل شوي د وړم کال په نسبت تیر 2018 کال پاکستان کې تروریستي بریدونه او چاودنو کې 55% زیاتوالی راغلی. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ژمنه کړې ایران به تر هغو چې د امریکا پخوانی ولسمشر دونالد ترامپ او د دې هیواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پومپیو محاکمه شوي نه وي د جنرال قاسم سلیمانی د وژلو غچ به واخلي. قاسم سلیمانی د 2020 کال د جنوري په 3مه ووژل شو. پرونې دویم تلین و. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ.
ستاسو له پیغامونو
محمد دین درویش ما د غزنی ولایت ابن ولسوالی نه میاري کني ولیدا د موږ د شکایت ته چې دغه د بیت المال ځینې موټرونه سي د ځینو خلکو له خوا چې هغه هم د امارت مسولین دي زیات په انصاف په ډول سره استعمالیږي لکه د وزارتونو موټران د ریاستونو موټران د کابل ایرپورټ موټران دا یې راوستي دي دلته یې ولسوالۍ کې ګرځوي ودونو ته بیایي او ناسم استفاده ځینې کوي. موږ د امارت مسؤلینو نه دا غوښتنه ده چې دا بیت المال د وطن د شهیدانو په وینو ساتل سوی ده. په دې کې د یتیمانو کندانو حق ده. دې ته باید څه توجه وسي او بیت المال باید وساتل سي او داس په بین صافانه ډول د بیت المال شیانو څخه استفاده کول او بیا ځای په دې باندې ملت خواب دیږي. نو بیا ازادي رادیو څخه زیات مننه چې زموږ شکایت مسؤلینو پوری رسوي. والسلام.
زروای څنګه دا وری د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ څخه روزل تا کجکی ولسوالۍ کې وبنستا وبکمې دي نو موږ ته باید زمینداور د پاره یو کانال جوړ شي چې زمځکه مورات خړوبې شي. نو بل یو ستونزه د مخابرات د شبکو ده، دلته شبکې ګر ترستنه نه افغان بیسیمستا نه بل سلام شبکاستا ډېره ورسره پستون ده کې باید د ژر تر ژره دغه بیسیم یا بل شبکو ته لاسرسی پیدا کړو.
افغانستان د روسي د تخویا پیغام ترې شي. نو زما دا پیغام دی چې دلته زور مکتبونه چې دې خرابه پراتې دي، پر بل خو را وشي دي څو اکثر نه په ګرځي. نور ماشومان دا غسې به تعلیم او پاته سول بارانونه دي، دا غسې درس نه شي وایلی. ما د اسلامي امارات او د نور بنسټونو سره دا غوښتنه ده چې زموږ مکتبونه را جوړ کړي. ورسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر.